السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوي نن سیشن به د خبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. روسیا او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن قاهرې ته نږدې خاورو ته وسپارل سو. کره خبرونه واوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غرواني سیالۍ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستر تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي. له جرمني هغه 11 افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی ا په حواله ده د افغانانو 15 مړله ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي، ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي. او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی. د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه، مخابره، یوه توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي. نوري ویلي چې دا سړی د غزنی مرکز ته نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړي دي او منلې ده چې د مخابره ورسره و لپټاپ کمپیوټرونه د ده دي. او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ د اسفندې په کلي کې د مسجد امامي هم کوله. نور جزئیات به وروسته تاسو ته په دې اړه وړاندې سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تبصره نه ده کړې. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لرې ډزې سوې او چاته د سر زیان نه دی رسولی. د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی، خو وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره یوه پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت نا وخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کېږي. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیز کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ورچې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپاري. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي شخصي د مړینې د علت په اړه به پر یو شفاف څیړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څیړونکي عمر مګدی پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي:
I think this President Morsi's death should actually
There was مش په باور د جمهور رئیس مورسی مرګ باید نړیوالو په هم غوږ راو کسان ته چې په مصر کې بنديان دي واړوي. یو شمېر کسان حتی پرته لدې چې جرم یې ثابت شي له محاکمې مخکې زنداني شوي دي، هغوی له قاضیانو سره تماس نشي نیولی او حتی له خپلو کورنیو سره نشي کتلی. محمد مرسی و 60 کلن او د مصر د اخوان مسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی. او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړی ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د دې اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگټن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگټن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي، سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي. ریابکوف ویلي چې د واشنگټن دا پریکړه چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ ته استوي د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. او د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو پاوچ کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دی جرګه کې بحثونه وسول. یو روسی وګړي لسیزې مخکې له یو افغان همکار څخه پیسې پور کړې وې او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتې ده. په روسیه کې مو له افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي.
څو موده د مخکې کله چې د دې همکار مړ کېده، خپلې کورنۍ ته ویلي و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي.
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره، د ژوند لپاره به راوړي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچیانو چله تلس کله ته ورسي، د خپل جنازې لاندې ویر کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دي نور فشارونه نه راوړي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او رینن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیک دی اکرام الله اکرام. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ د دې موضوع په اړه نور جزئیات راټرا کړئ.
ډیر زیاته مننه ملالې جانې. نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پاتې ورسېده. که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رائے پاړه باندې بدوي رائے چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنويش ورپورې تړلې ده، خو بیا هم وکیلان ونتوانېدل چې د دغه رائے پاړه باندې بل اخر تصمیم ونیسي او بیا نتیجې ته ورسیږي. اصلا مسله لدینه و چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رائے پاړه باندې باید په تالار کې اخکار رائے چونه وشي، او بل ډلې غوښتل چې نه پټه رائے چونه باید وشي. ام دغه جنجالونه و چې دوی بل اخر کوم نتیجې ته ونه رسیدل. که څه هم د دواړو ډلو په لویان ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو وخت دغه یو شمیر په لویانو د تالار بیرون خبرې ته ویل چې سبب دوی بل اخره ک په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحمانی د ریاست په څوکۍ باندې کینې خو د خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دغه پلویان هم دیغه ویل چې سبب ایت هڅه وشي چې دغه کیسه بل اخره یوې نتیجې ته ورسیږي او دغه رائے پاړه باندې رائے چونه وشي. اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په اثر باندې د څوکۍ په اثر باندې ورسته لاغ رامنځته شو چې خاغلی رحمانی او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو دل یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وصل وختنه په غوړز باندې وو دغه 50 جمعي رای پوره نشوي کړای ک ته هم خاغلی رحمانی او سره درویش رای په غټلو سره ځان بریالي او وبالو د جرګي موقت رئیس هم د جرګي رئیس وټاک خود اصولي ډلې او د اصولي پلویانو په خپل خاغلی اصولي په ما غورز باندې رسنی وته ویل چې رحمانی 50 جمعي رای چې یو سل څلیری شکیږي نه دی پوره کړی نو ځکه د دې جرګي رئیس نه دی. سبا ته به وکتل شي چې بل اخره دوی په دې باندې توانیږي که نه توانیږي. خو دلته په افغانستان کې د بلابلو قشرونو سره او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړي دي د موضوع چې لکه تر لګه د دوه میاشتو په تیرېدلو سره د ولسی جرګه د رئیس په سر باندې دغه بلانجه بل اخره دوی لا نه ده حل کړي او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه او روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او فوق العاده غونډې ونیسي ځانګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې دمنه دي نیولې او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي. نو سبب وکتل شي ملالې جان چې ولسی جرګه بل اخره توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټاکي او خپل وادي غونډه ته دوام ورکړي.
بل اکرام صاحب ډېر مننه. اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسی جرګه د رئیس ټاکلو د لنجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې اورو چې د افغانستان ستر محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخواني غړیو دوسیې لوی څارنوالۍ مسترد کړې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیې لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مسترد شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي آزادی رادیو ته وویل د وګړو محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلې او دوسیه باید اړوند محکمې ته ولېږل شي. کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولېږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپېژني. د استیناف د محکمې او د قانون د مساوېدې په اساس ډېر ژر اړوند محکمې ته راجع کیږي. لوی سرنوالی د روان کال د سور په 29مه ویلی و چې د دواړو کمیسیونونو د پخواني او دولس غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاو معلوماتي ټکنالوژي د رئیسانو په ګډون یې د 315 کسانو دوسیه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد لامل ستر محکمې ته لیږلې دي. په پاڼو کې تصویر له صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤل ګڼل شوي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې. اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي. یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره 1 میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده. له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وای د کمیسیونونو پخوانی غړی د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوی دی.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده بعض اسناد ته چې د کمیشنرانو طرف نه څارنوالي ته ورکړ شوي دي ته توجه نه ده شوې. دغه شان چې کله مرستیال صاحب سمات راشول هغه امر وکړ چې کمیته دوباره د دغه مسایل تحقیق شي، البته د یو بلې کمیټې په واسطه باندې.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې سترې محکمې ته ولېږل شوې ولې غلي پاتې دي، او که چېرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پرېکړه وکړي آیا د ولسي جرګې د اوسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نشي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
تاسیس مرشغل آزادی رادیو اوری. یو روسی وګړی چې څو لسیزې مخکې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستي وې، په مسکو کې له افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پرې کولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهاند له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 84 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. خغلی بهاند له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې یو وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص یې کړ وایي زما یې نوم نه یادېږي د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلی و چې دغه سړی پور د رسولی نه ده، هغه سړی خبر کړي. دی ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یې یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټاپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوست چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې له 10 کلونه وروسته خپل تعهد وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې دیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز مرشغ له ازادي راډیو اوري. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو په دې هېواد کې د جګړې پر دوام خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیاتې اغیزمن سوي کسان میندې او ښځې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو مېرمنو وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان مېرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود دنیا دپاره به راوړي. افغان مېرمنه چې زامن راوړي اولادونه راوړي اب د قربانۍ دپاره، دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان مېرمنې د خپل بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسېږي، شل کلنۍ ته ورسېږي، د خپل جنازې لاندې ویل کو په ګابرو کې، د خپل زیارتو ته وښکې تویو، د خپل زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ دا ځل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې وویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منځل شي، مور غواړي چې بچای مړ نه شي، مور غواړي چې اولاد وږی پاتې نه شي، مور غواړي چې فقر ټول نه کی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه دې ټکو ته ډېره توجه وکړي، او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلۍ ورکړي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خویندې د جنګونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله ویښې شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والي ویان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوې، او سږ کال به یو شمېر نورې مېرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې د په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی دې د سولې پر وستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کړي. دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنۍ او کورونو ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خاوندان په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکیچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړی دی. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویلي چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې تلمن وهي. د ایران ولسمشر بیانن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد تر سره پورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت و بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي.
پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونه کړي چې په سیمه کې کړکیچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د اوبخی د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پینټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیسته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ. واشنگتن تورن کل چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگتن په لمسونې چې هغه دوامدار مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه رواني اقتصادي او پوځي فشارونه بل تورن کړل. چین او روسیا د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشته او د برید ادعا تاییدوي خبره کړل. متحده ایالاتونو د دغه تصویرو لخبرې دو سره یو ځل بیا تور ولګاو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویجی او یوه جاپانی کشته حمله ایران کړی دی. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوه هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پوځیان له یوې جاپانی کشته څخه د یوه ناچاو د مایندې استلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یوه هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکام شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
خلیل الرحمن ساته د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې دا مخابراتي سیستم ډېر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوو لکه اتصالات دی روشن دی باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې پال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دي دا خو ټول تباه او برباد دی او خلاص یې بس نور نه کېږي. وسلام
زه لوګره خبرې کوم. دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر اشرف غني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لحاظ باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو ویزه لګوو. هلته چې ورسو شپې ورته وکړو درې شپې څلور شپې هغه زر یو نیم زر روپۍ مولي هغه ټولې په خرچه کې خلاص شي په خوراک خلاص شي د لارې تګ روپۍ نه یې را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولی دي دا کوم جنرالان دا چاته وایي پنځه زره روپۍ را کړه چاته وایي دوه زره را کړه چاته وایي شپږ زره را کړه. موږ سره ډېر شپږ روپۍ نشته چې وایې خو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ګولۍ پیدا کړو. هلته له موږ شپږ غواړي یعنې دا سفارت کوخ بند کړي د افغانستان خلک د دلته علاقه شي په دې چې به هم خدای وساتي او یا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ته د دا شپږ نه اخلي سم خلک در راولېږي او په دغه کې دی دنه په لاین باندې تر زر خلاصيږي که سلاج خلاصي نور د صباح خلاصي رښتې دي نه اخلي ټول خلک تکلیف دي او ځل دې چارواکو کېله کم چې په سم سلاي راوړي چې وایا چې راوړي ګران تر کېنی مریض پښتنه دی او چې دې زی پښتنه دی زاپته طریقه لګيږي په یو بل باندې نه سره خرڅي پر پښتنه دی نه چې اخلي تل تور شي سل نه پرې که زری سره ګډ وړي کې دې رښتې نه خلاصيږي دا نور غټ ورته پاتې وسام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال. واصل صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبې و درشم اوور روان دی. انګلینډ ښه بیټنګ کوي. 200 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. نو انګلینډي لوبغاړو د خپلې لوبډلې په ګټه ښه توپخانه روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلینډ غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅه کوي. کوخه خمدا ده د انګلینډ چې نن نه سیالۍ په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپلو منډو کوم اوسط چې دوی چټ هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي، ځکه د منډو او سر د دوی تر نورو ټیمونو سنا څه کم ده. نو خطو پهنه به وایو د انګلند لخوا که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی، خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت ددران نسبتاً خول او مجیب که څه هم وکټ نه ده اخیستې، خو اقتصادي توپ اچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اورونو کې څومره منډې انګلندي لوبغاړي جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملل جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت زدران یو څلوېښت منډې رنونه ورکړي دي. د اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 سوی دی، چې دا وار په وار زیاتیږي. یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بلې، دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي، د انګلند په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ چې راکم کړو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي، نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټ شته. له پاتې 15 اورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکینګ بیټنګ کوي، تیزه توپونه شروع کړي ده. وروستي اورونه هم د پاور پلی وي، نو لس اورونه نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایي استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي، نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنې په هر اور کې له شپږو ډېرې منډې جوړې شوې، چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلند ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډیره زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان ترمنځ د رواني لوبې په اړه معلومات را سره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت زدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې یو 4:30 بجې دي. فرشته جلازی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤولې البته د غزنی د ولایت لپاره نیولې دی. د غزنی د والی ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې دا وکړی عبدالجلیل نومیده، او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر تللی وو. تاسو کواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سي د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوي. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسي مړی نن په قاهره کې د نصر سټي په نوم په یوه سیمه کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی ادعا کړې ده چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ور نه کړه چې د محمد مرسي مړی د هغوی د په پلرنۍ هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.
خبرونه مولا فرشته جلال زیت خواوری دل. اوس هم ناجیه ساپی سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ دا مهال د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالي کې لوبه روانه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورغلی. د افغانستان د لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ تشویقونکی بللی. افغانان هیله لري چې د افغانستان افغانستان ملي لوبډله نن په دې سیالیو کې بریالی شي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو لوبو کې د استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې ماتې خوړلې ده. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې لوبډل مشر ایان مورګن تر دې مخکې ویلي، افغانستان یو غښتلی ټیم دی او لا هم په دغو سیالیو کې د لوبو د ګټلو چانس لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا بنګلادیش د تمې خلاف ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د سیالیو په جدول کې پنځم ځای خپل کړ. د سیالۍ ټاس بنګلادیش وګټه او ویسټ انډیز ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیزې لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې هدف وټاکه، چې بنګلادیش لوبډلې یاد هدف د 200 اور د درې لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د بنګلادیش لوبغاړي شکیب الحسن تر نورو ډېرې، یعنی 124 منډې وکړې. او د کاپسا ولایت د ورزشي ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ سیمی فاینل کچ ته رسیدلې. د دې ادارې مسؤل محمد عیسی ساپینن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 13 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو هدف د ځوانانو د ظرفیت لوړول دي.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم د کرکټ په اړه یو څو نور معلومات چې اوس مهال د انګلستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. انګلستان 222 منډې کړې دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. تر اوسه 1/3 اوور روان دی. ای جی جی مورګن او جی ای روټ دواړه بیټنګ کوي، محمد نبی او مجیب رحمان باولینګ کوي. او په دې سره د افغانستان رن ریټ اوسط منډې 6.3 تر رسیدلې ده. اوس هم ورځو د ازادي راډیو 19 پروګرام اورو چې نیمه نړۍ خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. دا اونی دا نیمی نړی پا خبرونه که پا دی موضوع خبری کوو چی ولی زینی وقت نوی واده شوی ناوی دا دی پرزای چی دا جوان لملگری سرکین یا ستونز حل کری دا گر جوان دا ستونزو دا حل لپارا لپلارگانه مشوره اخلی.
خورانه می دی ما امراضی دی ما که گوری خو سرخیل تا خو منشو مرتل لیاقه خو پردی خلق دی چلی
یا مدت کی چیزم می دا پلار کریم و دی جوان نمی اصلا خوشحاله.
هم دغه مسائل منی که ونجلی ونو پویگن و غنجلی تر دیره غوک کورنه ایتنیسی مثلا خسر
دغه کار د خزی او میړه په ژوند څه اغیز کوي؟ اسلام او دارو پوهنې علمي پاړه څه وایي؟
د ټولې مداخلې دی او هیڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمیر
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکوي اغه هم چې دلسوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په هم دې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونې په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یو ښځه تر وته وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یوه کور کې اوسیږي. خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشحاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي، نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه، خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې ژوند ښه و، خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو، نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه او مساده غونتې وم، نادان وم، نه پوهېدم. ما داسې فکر کوم چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته نه وم، دا به ما ته سمه لاره راښیي. اسې که یم دوی ما ته غلطه لار راو. اول زلی ډیر خو رفتار می دی خاون می ډیر خو او اوس می دی خاون لپام ډیر زیاته بدسوی ما وهی می ټوکی می داسې خواخې می مم داسې ده اوس زن می ډیر خراب ده وخت به راته ویلې سې دی کاکا لورګانی دی ماما لورګانی دی مرا پرېګه ده ما به ورته ویلې سې د زما دوستانی دی ولې به نه را پرېګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښي او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مرته ویل نو مرګره مې ډېر خوشی نشو له ماته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خوان شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خوان ته زنګ او هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ ترمنځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خوان کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا ترمنځ چې کوم راز او کوم خبر دی هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سې د چیز مونږه رابطه بيخي خراب شول او اوس یو مدت کې چې زموږ د پلار کرایم او د دې ژوند نه اصلا خوشاله نه.
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسم مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغي او اخته شي. پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکې خراب شي دومره حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړې ده.
ډیر زیات زوريګه موال سیسما زندگی ډیر زیات خراب شوی ده چې ګل خونی راتره عصبانیت را ترغه یاتا ما خپل ځان می غوخته سلباینه وېسم.
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بیا عدالتۍ په اړه ځکه پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی خپل دی او مشکل یې په ښه توګه درک کولای شي.
د خواښې او د خسر او د میړه خبره خو میمنم خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرش پورې وغږېږي ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما امراض دي ما ښه ګوري. اوس مم زه خپل خورانه ته ورځم د خپل خورانه سره مشورې کوم. زه خو مې خسرخېلو ته خو مې نشم ورتللی خو پردي خلک د چلې دي ته په فایده باندې خبرې کوي.
مدني فعاله هیلې اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله رامنځته کیږي.
دلته تر ډیره د علمیت نشتون دی. کله چې ونجلۍ ونه پوهېږي چې زه له خاوند سره څه ډول رفتار وکړم خاوند سره زه څه ډول خوښي رامنځته کولی شم کومې ستونزې دي چې زه باید مخه ونیسم که مخه ونیسم خاوند سره مې ژوند تریخیږي. دغه مسایل مونږ کوي ونجلۍ ونه پوهېږي نو غنجلۍ تر ډیره غوږ کورنۍ ته نیسي مثلا خسرګنۍ ته نیسي پلارګنۍ ته نیسي خلکو ته د دې موخي ورکي چې غدي دې ته دغه د ژوند لار وخی. کله چې دغه د ژوند په لار زی نو طبعا چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خاوند هغه سیونه غواړي. کله چې درک نه وسی دا ستونزې رامنځته کوي او درک هغه وخت لمنځ ځي کله چې ونجلۍ د نورو په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هره مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلوي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل کې ته پریږدي. اما له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه. په ماشومو کورنیو کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کوي عاجل مور ته زنګ وي هلک ستونزه پیدا کوي عاجل پلار ته زنګ وي چنې تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي سلمان زی باید وړوي نه ته وړي دا ته ټولو نادانه ته ټولو ناپوهه ته ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او دیو مسلکی عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښه سمې سنبال کی بیا کسر ودو کی بیا مخته بوز ژوند دا چې څوک ورته چې مړه د په موټي کې ونی سخوا کې په کبجیر و ه پلار ترې بوټونه کې ده د سې کا غسم کا دا ټول مداخلي دی او هیڅ ځای نه نیسی او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمکشونو په تزلزل په نزا او تاریخوالو پته.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ او اړیکو کې لچا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پریوشي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وای اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمیر معیارونه ټاکلی دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان دپاره که څوک مشوره ورکوي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوری یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه دلسوزی با تجربه غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دقوی ده پاره دیر یو خن نیک مشاوروس یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دقا کسان چه مشوره ورکی، خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دقی قول و خبر باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه. غیر دقی ده کاکالور، ده مامالور، ده عملور، ولو چه هر چمره دلسوزوسی دینشی دلسوزی کولی.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې دغه اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خپرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غني لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دې واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار امور خو ډېر ښه انسانان دي، زما ډېر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول خیخان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د جزر درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع که یا ورته چوپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر مې چنې درباندې چلی. دې ته دې پام وي چې یوه یې درته کوله، دوه به ورته کوې. یو میړه دې په موټي کې وساته، نور د شا په کیسه کې مه کېږه.
خیر خورې، له واده وروسته به ګورو چې څه کېږي.
یاره نن مو کار بیخي ډېر و، داسې ستړی یم. وای 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 چې توبه، ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم که.
ما هم په کور کې ډېر کار کړی دی، ورشه خپلې دې ځان ته دم که.
ستړی مشې سردار ګله.
خیر وې سي موري،
دا چای مې دم کړی و. ما ویل ستړی به وې. رښتیا زه دې د ماما کره ځم. شایستې لورې، وریځې مې لمدې کړې دي، هغه به شپې ته در سره پخې کې ښه.
زه د چا نوکره نه یم، نه به دې خیشتولې، تمامه ورځ ستاسو نوکري کوم.
خوله دې بنده که، له مور سره مې څه ډول خبرې کوې؟
ته خو له واده نه مخکې داسې نه وې و شایستې لورې، اوس ولې داسې تنده سوې؟
نو ستا څه زړه دی چې درته چوپه خوله کینم او ته خپله مزدوري را باندې وکې؟
چوپ شه، شرمېږې نه چې داسې ژبه کوې؟ دا څوک دې باټوي چې داسې لګیا یې؟ دا دوه کاله مو صبر درته وکړه چې نن به خسي سبا به خسي، نن به خسي سبا به خسي، خو اوس به دې سابه درته په مالګه کړم. که له سهاره تر ماښامه رانه په کرار کېناستې، نو دا ځای دې نه ښوي. مکارې یواره صبر وکړه.
شایستی څنګه یې؟ له واده وروسته خو خوشحاله یې؟
څه خوشحاله یم، خسرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره می کی، هر یو په ما امرونه کوي. به چې څه خبره ورته وکم نو لانجې هم دوی کوي.
ما خو ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي.
نه پوهېږم، خور مې راته ویلي وو چې د خیخانو رویه له واده وروسته بدلېږي. ویلي که هغوی یوه درته کوي، تا هم دوه ورته کوه.
ګوره خور په دې نه پوهېږي، هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي، خو دا لانجې هېڅ ګټه نه کوي. دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې، نو ستاسې ستونزه به حل شي.
نو ما خو پرون هم هغې ته زنګ وهله و، خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کېږه.
د خلکو خبرې مه اوره، ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې؟ خاوند هم بهر کار کوي، خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تاته لګیا ده. هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي. دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوې، خود به خوشحاله نه یې.
خو ما فکر کوو که داسې وکم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري.
ګوره
وای نرم غاړه توره هم نه وهي. اوس هم وخت لري چې ژوند دې جوړ کې او چا ته اجازه ورنه کې چې په بې معنی خبرو ستا ژوند تریخ کې. که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بتره وي.
و شفیقې ته هم رښتیا وایې، زه څه پوهېدم چې داسې ورځې به م وینم.
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بل وي.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وي په کورونو کې او کله کله خو خبر آن چړې او څټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
کرتو صاحب، کدی خوښوي پوښتنې به پیل کړم؟
ولې نه، څنګه چې خوښوي.
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې، وایي ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم. هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.
مټاکور لالا خپه کېږه مه، جوزا راورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه لا هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول. تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅ څوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه، زما نه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقې چې احساساتي شم.
خیر، مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کینه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کا او تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترې نه وویني، کوم ریاست که در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زموږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWXZY لیکلی، وایي خارج کې ژوند کوم خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکړم چې خوشحاله شم؟
مخففو حرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه. خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمره کلي نه شینکۍ پوښتنه کړې، وایي هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي یا چا ته وستر باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې هکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي خپه کېږي به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تعویز در باندې شوی او نه د نظره شوې، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دېخوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پای ټکی ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی. چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې نندارې وي نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کرتو صاحب، زما سره یو لیک دی. په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کرتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کرتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري، دا لیکونه خو والله که ورته یو وار نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شو ورته.
دغه دی پرانیزمې، اوس به یې ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی، وایي د کرتو صاحب چې دومره هوښیار، ځیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي؟
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس یې د قدر وړ دی. ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم نو د اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي؟ نه تاقې، ته وایه دا د یوه.
دا د یوه.
دوهم دا چې نن سبا سیاست په پیسو کېږي او تا ته خو معلومه ده چې کړو تو ګوټ خرم نه لري. او دریم دا چې زه نه غواړم سیاست مدار شم، ځکه چې سبا به خلک رانه کرکه کوي. همدا ښه دی چې په ښار او بازار کې مې څوک وګوري لاس را تا پورتا کی آوائی چه کلتو سیف ستره موشی آو ده احترام لاسونا را تا چو چو زل پورتا کی و سلام نتاقی بس بوی کنه زوابونه
کلتو سیف دیر و بخی انده یا پختان بلا به هم زواب کری خواه دیده؟
سامده زواب بکم
مننه لاجورد خان الماس پختان کری وی دولسام نخلاص شویم ده چو کل کیگی وزیفه پسی گرزم خو پیدا کیگی نه لاره را تو خیا
بس لاجورد خان الماس وزیفه که پنون وی باید تو وزیر مقرر شوی وی خدا سی نده تو بدا سی وکی چه دو دری میاشتی با ده یو زوردوه کی سر بادیگردی وکی چه خد اعتبار پوخ شو ده سی زایی که با در تا وزیفه پیدا کی چه ده خلکو خلای پو غوڑیو که لویگی ستا با بوتون پو غوڑیو که لویگی بیانو مزی که و مزی او کتا پا مفتا ده وزیفه پتا ما گرزی ده بستا حسیلی وان تو بی
اوز ده غبرک شیرم واری
پا دی خوخه پویگی چی پورا میاشت روژی زپله یما آغا ده غره پشان تا پیر صورت می اوز را تا پاتی ندهی پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم پا خواب خلکو چی هر زای ولیدم را بانده غگ بیکلو چی پالوان چرت زی چی پالوان چرت زی خوز آغا شهرت را پاتی ندهی چی ما هر سوک و گوری وای داندست گورا او دا ریختیا وای او دا ریختیا وای اوز چی پلا رزما وجود می طول لرزیگی دیوی خبری او سلام را تپات نده زما دا اصاب و امپیر تر صفر و رسیدو دا بنگلوش رنگ هم پا ما بد لگیگی نند دلی چو دا بنگلی مات که نند دلی چو دا بنگلی مات
که اوز مدر کنجا میست را برو چی واوری ویاندو یان چه بوز بدوی
گران اوریدونکو پنننه خبرونه کې مو د تاسو د غختونو سره سم د درې ارګانونو یعنی امنیتی روغتیا او زده کړې چارو وایندویانو ته بلنه ورکړي ترسو ستاسو سوالون ته جواب درکړي خبرونه تستړي مشي هر کله راشي په خبرونه به پیل وکړو لومړی پوښتنه به د امنیتی چارو لوایان څخه وکړم محترمه تاسو ته معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیات شوي دي ولې مخه نه نیول کیږي
مننه ستاسو له پوښتنې څخه ستاسو خبره پر ځای ده په دې هکله کمیسون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه یې معلوم کړي کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول یې اسانه ده
مننه تاسو ته بیرته راګرځم راوشم د روغتیایي چارو وایان ته خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي درملنه معیاري نه ده د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي تاسې باور وکړئ چې همدا اوس زه د خواته راتلمه موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چه باید یو سیار کمیسیون جور شی او وقت نا وقت پر روغتونونو وگرزی او پا هر وقت که چیز موک داکترانو بیغوری کری وی او یای وکری علاوه لده چه لدنده گوخه کیگی دا قانون منگولو تسپارل کیگی چه دا کار یو زنهی دا حال لارده
کور موادن د زده کړو چارو اغلی ویان دی په بخنی سره کراته وای کلی خو پریږده په ښارونو کې مو هم ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري زده کوونکي په ګرمۍ کې د سره لمر لاندې ناست وي او په یخنۍ کې د ساړه باد څپو ته دا په درسي سیستم کې غټه ستونزه نه ده
تر هر څه د مخه تاسې دغه دوه ورونو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
خوشحاله اوسئ
موږ د دې ستونزې نه خبر یو په دې هکله مو اقدام کړی یو غښتلی کمیسون مو جوړ کړی انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي ښوونځي به یې ودانۍ ولري په یخ هوا کې به ورته ایرکنډیشن ولګیږي او په یوه کاملا آرامه فضا کې به خپلې زده کړې پر مخ بوزي
خدای دې وکړي چې همداسې وشي
امنیتی وایان صاحب کراته وای نن سبا په خار کې غلاوی او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي؟ په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې اکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولای شو درنو خاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب کیدای شي. آیا تاسو په دې خبر یې؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه دوه تکړه ډاکتران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیان ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401 بیا، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.